Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. فایل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو شارج دافیر دان براون وایي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ نوی اجرایوي فرمان د بهرنیو هیوادونو د بې دلیل توقیف څخه د امریکایي اتباعو د ساتنې لپاره یو بېساری اقدام دی. هغه د سپتمبر په ومه د یکشنبې په ورځ په اکسپانه کې په یو پیغام کې خبرداری ورکړ چې دا ډول توقیفونه به سختې پایلې ولري. خاغلی براون د طالبانو د نوم اخیستلو پرته لیکلی دی چې دا فرمان یو واضح پیام رسوي چې که تاسو هڅه وکړئ چې یو امریکایي تبع د معاملې لپاره د وسیلې په توګه وکاروئ، نو تاسو به له سختو پایلو سره مخ شئ. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ یو نوی فرمان لاسلیک کړ چې د بهرنیو چارو وزارت اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه تور لیست کې شامل کړي چې په ناحقه امریکایي اتباع توقیف کوي. تر دې مخکې د ترامپ ادارې د طالبانو لخوا د نیول شوي افغان امریکایي تبع محمود شاه حبیبي د خوشي کولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت د ښاغلي حبیبي نیول چې په خواني نظام کې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې مشر وو رد کړي او ویلي دي چې د هغه د ځای په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ترامپ ادارې د حبیبي د موندلو لپاره $5 میلیون جایزه هم اعلان کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ حماس ته وروستۍ خبرداری ورکړې دی او له دې ډلې غوښتنه کړې چې د اسرایلي یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. ترامپ د سپتمبر په ومه د یکشنبې په ورځ په خپل سوشل تروت ټولنیز شبکه کې ولیکل چې اسرائیلیانو زما شرایط منلي، د حماس لپاره وخت دی چې دوی هم ومني. اسرائیلي رسنیو د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر حماس ته د اوربند نوې وړاندیز کړی دی. د پلان له مخې حماس به د اوربند په لومړۍ ورځ ټول 8 پاتې اسرائیلي ارغمل خوشي کړي، په بدل کې به یې اسرائیل هم زرګونه بندي فلسطینیان خوشي کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په کیف باندې د روسیې له تازه لوی هوایی برید وروسته د متحده ایالاتو د پیاوړي غبرګون غوښتنه وکړه. د بې پیلوټ الوتکو په دغه برید کې چې وړ مشبه وشو، د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د مسکو د بشپړ یرغل د پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره یوه دولتي ودانۍ په نښه شوه. ولسمشر زلنسکی تیره شپه په خپله ویډیو وینا کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو لخوا نن ورځ د دې برید په وړاندې پراخ غبرګون شتون ولري. هغه وویل موږ د امریکا لخوا د قوي غبرګون په تمه یو، د هغه څه دي چې ورته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په خوا یې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې او له هغه سره یې د خپلې ملګرتیا په اړه خبرې کړې دي، په دې وروستیو کې له دې عمله چې د کرملین مشر اوربند او زلنسکي سره مستقیمې خبرې رد کړې مایوسه شوی دی او په ماسکو باندې د نویو بندیزونو او تعرفو د لګولو ګواښ کړی، خو تر اوسه یې کوم عملي اقدام نه دی کړی. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سه شنبې د هانګ کانګ لوبډلې په وړاندې د آسیا شل اووریزه کرکټ جام لومړۍ لوبه وکړي. دا سیالي به د متحدو عربي اماراتو په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بي ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبې کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې به په الف ګروپ کې لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون یکشنبه د آسیا جام په درشل کې د درې اړخیزې سیالۍ په وروستۍ لوبه کې له پاکستان څخه د 15 منډو په توپیر له ماتې سره مخ شوه. دغه لوبې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد متحده عربي اماراتو ترمنځ وشوې. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. په کونړ کې زلزله ځپلي خصوصا ماشومان او ښځې له سختو رواني ستونزو سره مخ دي.
په
بس خوونه یې نه بس خوونه یې نه چې زنجلې یو بس منډه یو پیر یو زه غواړم چې دې ځنه موږ بل تر ته انتقال شي زګر ته جن چې ګلته پیر
د بشری حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د ناورین په اړه د نړیوال ټولنې بې پروايي په نړیواله کچه د ښځو حقوقو ته پاملرنه کمزوري کوي.
Our team at Human Rights Watch
موږ د بشری حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ اهمیت
کابل میشت یو شمیر خزی او نجونې د عامه ترانسپورت وسایطو ته د لاسرسي په اړه د طالبانو له محدودیتونو سره ټکوي.
دوی آن لمو که در تکسی او خری موتر رو نیول و تخیسته دی یو نیم ساعت پا سرک انتظارم چه بلاخره و کورنی پیدا شو و سر ملگر شوم او نوخت کور تا رو رسیدم.
په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د اوکراین ولسمشر په کیف باندې د روسیې د پرونی برید په اړه د امریکا د غبرګون غوښتنه کړې ده. نور مطالب هم لرو را سره پاتې شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي چې د افغانستان په ختیځ کې لورستي زلزلې اغیزمن خلک له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان پرون په یو راپور کې وویل چې رواني ټولنیزې مشورې لا هم محدود دي او ټینګار یې وکړ چې د رواني ټولنیزو ملاتړ خدماتو زیاتوالی خورا مهم دی. له زلزلې یو شمېر اغیزمن شوې کورنۍ هم په کونړ ولایت کې د دوامدار ویرې بې خوبۍ او د شپې بدو خوبونو لیدو شکایت کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان په ختیځ کې لورستي ویجاړونکو زلزلې ورسته د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو په ځانګړي توګه خزي او ماشومان وایي چې زلزلې او ورستي ټکانونو لامل رامسته سوي رواني ستونزو او ویرې د دوی وضعیت خورا ستونزمن کړای دی. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د زلزلې زیانمن لسکلان عبدالواحد د یک شنبه په ورځ د سپتمبر په اومه نو وخت ازادي راډیو ته وویل چې خوب او ویښه کې له زلزلې ویریږي.
د څوکۍ ولسوالۍ د وګل درې برسې دی بد خوبونه یې نه داس خوبونه یې نه چې زنجلې یو بس منډه یو پیر یو زه غواړم چې د دې ځنه موږ بل طرف ته انتقال شو زګر ته جن چې ګلته پیر تله او سخت حالت دی.
په ورته وخت کې دولس کلن میرویس چې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی او د شپږم ټولګي زده کوونکی دی وایي چې د شپې په آرامه خوب نسی کولای.
زلزله مې درځي چې بیا زلزله نشي خوبونه وینم چې زلزله یو خبر پته روانې زه بس زلزله مې درځي بس زه غواړم چې زموږ مکتب مدرسه کورونه دا ټول هر څه متفعل شي او جوړ شي کلی کې خوشاله یم.
په کونړ ولایت کې ځینې زلزله ځپلو ښځو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپره سي ازادي راډیو ته وویل چې په بد رواني حالت کې دي. له کوچني ټکانه هم ویریږي او ماشومان یې هر رشیبه زاړي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له زلزلې د ژوندي پاتې سویو کسانو لویه برخه له سخت رواني زیانونو سره مخ دي. دبليو ایچ او د یک شنبه په ورځ د سپتمبر په اومه د افغانستان د ختیځ زلزلې په اړه په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې په زلزله ځپلو سیمو کې رواني مشورې او ټولنیز ملاتړ خدمات لا هم محدود دي او ټینګار یې کړی چې د اوږدمهاله رواني پایلو مخنیوي لپاره د رواني ټولنیزو خدماتو بیړنۍ اړتیا زیاتوالی اړین دی. د سازمان زیاته کړي چې د دې وضعیت تر رسیدنې لپاره دوی د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ او د ننګرهار ولایتي روغتون ته د رواني روغتیا او ټولنیزې پاملرنې دوه ګرځنده ټیمونه لیکلي چې انفرادي او ډله ییزې مشورې او لومړنۍ مرستې چمتو کوي او په ټکو یې هغه خلک چې تخصصي درملنې ته اړتیا لري روغتیايي مرکزونو ته راجې کوي چې تر دې دمه له 400 ډېر د مشورې او راجې کولو قضیې ثبت کړې دي. یو سوداګر او مرستندوی فعال قاری عزیز رحمان چې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره له خپلې کورنۍ سره له کابله کونړ ته تللی وایي چې ډیری خلکو په ځانګړې توګه ماشومانو او میرمنو له زلزلې وروسته رواني زیان لیدلی چې ډیری چغې وهي زاړي او حافظه یې کمزورې سوې ده. نوموړي د کونړ ولایت له څوکۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د لاس زیاتو خدماتو وړاندې کولو پر اړتیا ټینګار وکړ.
دلته چې کومه ماشومان دي یا زنانه دي، هغه بعضی به کې بيخي داسې دغه دومره زیات شوی او رواني تکلیف چې کله بد زلزلې تکان وشو دغه نرسته یو ساعت تر دو ساعتونو پورې هغه به چغې والی، تر هغه پورې به چغې او جړلې چې څو پورې به بل جټک نه راغلی. دلته رواني تکلیف دومره زیات شوی دی چې عام خلکو سره خبره کوي خپل زوی نوم مېری، د زوی نه د پلار نوم مېری، د ماشوم نه د مور نوم مېری، د مور نه د ماشوم دغه چی یېری. ته به توې ستاسو نوم دې دوه دقیقې درې دقیقې وروسته به تاسو جواب درکې.
د روغتیا نړیوال سازمان په یو نوی راپور کې ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله 4800 کسان اغیزمن شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO لومړنۍ موندنې ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې په 4 ولایتونو کې لږ تر لږه 14 روغتیایي مرکزونه د زلزلې له امله زیانمن شوي او له 2200 ډېر ټپیان په 100 روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي، چې تر ټولو لوی شمېره یې د ننګرهار ولایت په مرکزي روغتون کې وه چې د ټپیانو 85% نارینه، 24% ښځې او نجونې او له 10% څخه ډېرې د 50 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان راپور کې راغلی چې روغتونونه لا هم د ناروغانو له ګڼې ګوڼې سره مخ دي او د ټپیانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د درملو او طبي اسانتیاو دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. د تېرې یکشنبه په شپه د اګست 15 د ریختر په کچه د شپږو درجو ناڅاپي زلزلې په پایله کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې 3 تلفات او لوی مالی زیانونه واوښتل. د طالبانو حکومت ویلي چې په کونړ ولایت کې په دې پیښه کې له 2200 څخه ډېر کسان مړه شوي، د 3600 څخه ډېر نور ټپیان او له 6200 څخه ډېر کورونا ویجاړ شوي دي.
بلخوا په کونړ کې د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداری ریاست وایي دوی په زلزله ځپلو سیمو کې د مړو شویو حیواناتو د را ایستلو او ښخولو لپاره په ډیرو کمو اقداماتو امکاناتو اقدام کړی دی. د دغه ریاست د وترنری او مالداری خدمتونو عمومي عامر ډاکټر غالب مسعود د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو سره مرکه کې وویل ګڼ غټ او وړ څاروي د کونړ په زلزله کې مړه شوي دي. د دغه حیواناتو د راټولولو او ښخولو په برخه کې د نړیوالو مؤسسو په همکاري هم ټینګار وکړ. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو هم ویلي چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او که عاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. له ډاکټر غالب سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د مړو شویو حیواناتو له امله د رامنځته شوي وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
صحیح سر چې موږ رابطه نشو هغه خلکو موږ سره دا خبره شریکه کړله بوی او تعفن شته دی. دا تقریبا نن شپږمه اوومه ورځ او موږ په دې پوهیږو چې هر هغه کرکس یا جسد چې 4 ساعته وخت په زیات شي هغه خپله هغه بکټریاوې چې دي داخل کې تجمع کوي او بالاخره هغه پیوټیفیکیشن یا هغه تپسخ رامنځته کیږي، هغه حیوان چې کوم دی شکیږي د منځه ځي.
ښاغلی مسعود، د دغه وضعیت د کنټرول لپاره تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
په دریو ولسوالیو کې دا حادثه رامنځته شوې ده چې یو د نورګل ولسوالي ده، بله د څوکۍ ده او درېمه ولسوالي د چپې درې ده. هلته موږ خپله تقریبا پاره ولسوالۍ شپږ نفره اداري پرسونل لرو، هغه موږ انتقال کړي دي ساحې ته او وخت په وخت موږ ته راپور راکوي. تقریبا هلته د مزار درې کې شاوخوا د 2000 شاوخوا کې وړ او غټ حیوانات دي چې هغه ګډې وسی دي. نو د دغه د تپاسوخ د مخنیوي په خاطر باندې یا پیوټیفیکیشن د مخنیوي په خاطر باندې چې هغه منګل د ډیسپوزل پروګرام مخکې وي سو د پیو سره رابطه شوی و چې منګا انکشافي او ادی بودیجن لرول دا ریاست کې. نو هغه د لپاره بیا منګا عقلن په هغه کم امکاناتو باندې چې پیو موږ سره مالی همکاري وکړه، 10 نفر مزدوران چې هغه ته خپل هغه مشخص او وردی یا یونیفورم ورکړل شوی دی او ورسره زمونږ 4 نفر ډاکټران چې هلته کوم حیوانات زخمیان دي چې د هغې ټریټمنټ یا تداوی وکړي، او هغه 10 نفر د محل خلک دي چې هغه هلته کوم حیوانات د لارو کوڅو مسجدونو او کورونو په منځ کې پراته دي، کوم چې پټ دي هغه به پټي، هغه ولاندې پراتی هغه ورسته راوځي خدا کم چې په دلار کوڅو کې پراتی دا غي د دفن کېدو لپاره مونږ چونه انتقال کړی دا نفر انتقال شوی دی هغه به د محل د خلکو لخوانه را غونډیږي مشخص اشخاص لخوانه هلته به په یو ځای کې دفن کېږي خاوره به او چونه به چول کېږي بیا به خاوره چول کېږي د هغې دپاره مونږ عجل اقدام دغه کړی دی اوس پیرن دپاره مونږ سره نور داسې امکانات نه شته اگر چې دې ته اوس تعداد زیات په کار وو چې مونږ زیات خلک لیږلی خو د پیسو امکانات نه شتون له وجې مونږ دغه لس نفره په مزار دره کې اچولي ولات چوکۍ ته لامون کسان نه دي لګیدل امکان لري چوکۍ ته یو ټیم جوړ کړل د انتقال شو چې بازار کې چې ګندې عام خلکو لګیا دي هغه حیوانات خخي چې نه ساز مونږ لریم دا اول ته حیوانات او د طرفات او د تعداد له کم ده نو په دغه برخه کې مونږ عجل اقدام کړو ان شاء الله
مسعود صاحب که په وخت دغه وضعیت ته رسیدنه ونی شي څومره د تشویش وړ خبره ده دغه او پایلې به خي نه وي
کچیر تا خدای نه خواسته په وخت باندې سره غم نه خوړل شي دلته چې کوم دی دوه فاجعه رامنځته کیږي یو انساني فاجعه چې د حیواناتونه یو د امراض دي زونوټک ډیزیز دي چې هغه انسانان ته انتقالیږي او ځکه هغه سرکار لري ساحه کې نو دغه خبره ده چې حیوانات ته کم سالم حیوانات چې په ساحه کې اوسېږي څنګه غریزه منتقل زیات حیوانات لري کم چې ژوندۍ پاتې شوي دي نو هغه ته هم دا ساري ناروغي انتقالیږي نو دلته چې کوم دي عام انسانان په مرض اخته کیږي شي عام حیوانات په مرض اخته کیږي شي نو دا ډیره جدي ستونزه او د دې د مخنیوي لپاره که په اجره توګه موسسات او خپل منګه دولت او وخصره اقدام ونکو خدای نه خسته یو بل ناورین یو بل فاجعه برامنسته شي
د کونړ د کرنې د ریاست د ویترنری او مالداری امیر ډاکټر مسعود غالب ازادي رادیو سره خبرې کولې
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په کیف باندې د روسي له تازه لوی هوائي بريد وروسته د متحده ایالاتو د پیاوړي خبرګون غوښتنه وکړه د بي پيلوټ الوتکو په دغه بريد کې چې وړ مشپو شو د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکرين باندې د مسکو د بشپړ يرغل د پایل راهيسه د لومړي ځل لپاره یو دولتي وداني په نښه شو ولسمشر زلنسکی تیر شپه په خپل ویډیو وینا کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو لخوانن ورځ د دې بریټ په وړاندې پراخ خبرګون شتون ولري هغه وویل مونږ د امریکا لخوا د قوي خبرګون په تمه یو د هغه څه دي چې ورته اړتیا ده زلنسکی زیاته کړ چې روسیه هڅه کوي چې د خپل بریټونو په دوام اوکرين ته لا زیات توان ورسوي او په دې کې د نړیوالو اراده آزموي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په خوای د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې او له هغه سره د خپل ملګرتیا په اړه خبرې کړې دي په دې ورستیو کې لدې عمله چې د کرملن مشر اوربان او زلنسکی سره مستقیمه خبرې رد کړې مایوسه شوې ده ترامپ د اوکرين په سیمو باندې د روسیې له شدیدو بریدونو وروسته ویلي دي چې له پوتین سخت ناهیله شوې دي او په مسکو باندې د نویو بندیزونو او تعرفو د لګولو غوښ کړي خو تر اوسه کوم عملی اقدام نه دی کړی ترامپ د یک شنبه پورز دی ته اشاره وکړه چې په مسکو باندې بندیزونو لګولو ته نږدې شوې دي خو جزئیات ورنکړل کله چې ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د یو خبريال لخوا وپوښتل شو چې آیا آماده دی چې په مسکو باندې د دوهمې مرحلې بندیزونو لپاره اقدام وکړي په جواب کې همدومره وویل چې هو زه یم واشنگتن او د کیف لویدیځو ملاتړو هیوادونو لا د مخه په اوکرين باندې د روسي له يرغل وروسته په مسکو مالی بندیزونه لګولې دي چې د روسي اقتصاد اغیزمن کړی دی د امریکا ځانګړي استازي کیت کیلوګ په اکسپرنل لیکلي دي چې په کیف باندې د کرملن تازه مرګونی بریټ څخه داسې نخ کاری چې روسي غواړي دا جګړه په ډیپلوماټیک ډول پای ته ورسوي هغه لیکي چې داسې کاری چې روسي په خپل د غبریت سره چې د جګړې د پایل راهيسه تر ټولو لوی بریټ ګڼل کیږي او د لومړي ځل لپاره د اوکرين د کابینې دفترونه پکې په نخ شول د جګړې شدت مخه کړی ده د یک شنبه د ورځې په لومړیو ساعتونو کې روسیې په اوکرين باندې د 800 څخه زیاتو بي پيلوټ الوتکو او توغندیو په وسیله بریډ وکړ چې د اوکرایني چارواکو په وینا یو نوی ریکارډ دی چارواکو ویل چې په کیف کې د روسیې ډرون الوتکو د استوګنې د دوه لوړ پولیسو ودانیو ځینې برخې تخریب کړې او څلور کسان یې ووژل
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د بشری حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې د افغانستان د ناورین په اړه د نړیوال ټولنې بے پروايي کولای شي په نړیواله کچه د خزو د حقوقو کچه کمزوري کړي. د سازمان د خزو د برخي مسؤل هی دربار له ازادي رادیو سره په وی ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې کپه د برخه کې پیاوړی او هدفمند خبرګون ونه خودل شي پایلې به د افغانستان له پلو اخوا محسوس شي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان جونې او میرمنې او د دوی د حقونو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې غلې پاتې نشي او په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د بشری حقوقو څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د خزو د حقوقو د بحران په اړه د نړیوال ټولنې د پیاوړي او هدفمن خبرګون نشټواله به په نړیوال کچه د خزو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. د دې بنسټ د خزو د برخي مسؤل هی دربار د افغانستان اوسنۍ وضعیت په ټوله نړۍ کې د خزو د حقوقو د ټینګښت لپاره لوی ازموینه بولي. نو موري لازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
Our team at Human Rights Watch
موږ د بشری حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د خزو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري. موږ جدي اندېښنه ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه چې اوس مال د خزو د حقوقو لاړ خلی جدي بحران سره مخ دی جدي خبرګونونه کوي. نو دا به په نړیواله کچه د خزو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. له بده مرغه فکر کوم چې اوس مال دغه ډول یو وضعیت روان دی.
وړی ویل پر رسمي ډول د یو نړیوال جنایت په توګه د جنسیتي اپارټایډ پیژندل باسانه چاره نه وي. خو په خبره په دې برخه کې د افغان خزو کوششونه د هڅې ګړندې کړي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان مرمنې او جونی وایي ک نړیوال ټولنه د دوی د وضعیت په اړه بې پروا پاتې شي نو افغان خزي به پر اتلونکي کې له بشپړې ویجاړې سره مخ شي. یو انجلۍ چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکرو سترې لښ بغم ټولګي پورته د زده کړو حق اخیستل شوی د نوم د نخ پرې دوه وخت بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
په گذشته هر روز احساس میکنم
د هرې ورځې په تیرې دوه احساس کوم چې افغان جونې هیریږي. موږ د اوسنی وضعیت په اړه نړیواله ټولنه په بشپړ ډول چوپه خوله ده او د نړیوالې ټولنې د بې پروايي چوپتیا او د عمل نشټوالی زموږ لپاره جدي بدې پایلې لري. ځکه موږ ریښتینې خواخوږي او ملاتړ ته اړتیا لرو. نه یوازې خبرو او ژمنو ته، که نړۍ زموږ په وړاندې بې پروا پاتې شي نه یوازې نن ورځ له لاسه ورکو بلکې په راتلونکي کې هم له بشپړې ویجاړۍ سره مخ کیږو.
د خزو د حقونو یو شمیر فعالان هم په نړیوال ټولنې غږ کوي چې د افغان خزو او نجونو د ریښتینې ملاتړ په هدف پر طالبانو فشارونه راوړي. د خزو د حقونو فعالې پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو ملاتړ باندې واجد د افغان خزو د حقونو د بشپړ سقوط مخاوني سي بلکې په نړیواله کچه باندې وي خطرناکي بیلګي مخاوني ول شي.
البته چې نړیواله ټولنه باید د افغان خزو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي، د پناه غوښتونکو لپاره خوندیلاري برابرې کړي، د افغان خزو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب لپاره باید ډیپلوماټیک فشار زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو څار سازمان د رواني سپتمبر په 2مه په یو اعلامیه کې د افغان خزو اونجونو د حقونو په اړه د طالبانو محدودیتونو ته اشاره ویلي و چې په دې اړه د نړیواله ټولنې ناکافي ګون پټول نړی کې د خزو اونجونو حقونو ته جدي خطر پیښ کړي. دغه سازمان ویلي و دا وسلوالو ډلو او حکومتونو ته پیغام ورکوي چې پر خزو پراخه محدودیتونه د نړیواله ټولنې لکه مخبرګون سره مخ کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم خبرداري ورکړي چې د طالبانو لوري د حساب ورکولو په برخه کې د نړیواله ټولنې ناکامي دغه ډله لا نور هڅولي. طالبانو پر افغانستان لبیا ځلې وکړه په افغان خزو پراخه محدودیتونه لګولې. لښبګم ټولګي پورته تر پوهنتون د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز او د غرات په ډیره دولتي او غیر دولتي ادارو کې د خزو په کار محدودیت پر افغان خزو سخت محدودیتونه بلل کیږي. که څومره نړیوال ټولنې په وار وار طالبانو غوښتي چې پر خزو بندیزونه لری کړي او د بشري حقوقو مکلفیتونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو دا ادعا کړې چې د اسلامي شریعت لمخې د خزو حقوقو تضمین کړي، هغه ادعا چې نړیوال ټولنې ته د منلو نه ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سر کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر سره د ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچيري میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یو شمیر کابل میشت انجونی او میرمنی وایی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا لګول شویو محدودیتونو عامه ترانسپورت د لاسرسي په برخه کې لستونزو سره مخ کړی دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د امر بالمعروف محتسبین ټیکسي موټرو کې موټر چلوونکو ته یوازې او محرم پرته د انجونو او میرمنو د انتقال اجازه نه ورکوي او نور خاري موټر بیا هر سیمه کې د لاسرسي وړ نه وي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د دې شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
ما اختیار موتر استفاده کردن هم نداریم. باورتان میشه که ما 1.5 ساعت منتظر ماندیم که یک موتر پیدا شوه و ما را
دوی آن لموک در ټیکسی او خری موتر رو نیول واک اخیسته دی. 1.5 ساعت په سړک انتظارم چې بلاخره یو کورنۍ پیدا شوه ورسره ملګری شوم او نو وخت کور ته را ورسیدم.
وایي د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو عامه ترانسپورت په ځانګړي ډول ټاکسي موټرو ته د ښځو لاسرسی ستونزو سره مخ کړای دی. د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکو د فارماسیسټ چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په ځلونو د سړک په سر انتظار پات سوی چې د لارې نور ملګري ومومي.
مشکلات خلق شده بر خانمه، یعنی حتی میشه که 20 دقیقه نیم ساعت خانمه استاد بانن تا منتظر موتری که
ډېرې زیاتې ستونزې ښځو ته جوړې کړې. نیم ساعت یا 20 دقیقې باید حتما په سړک ودرېږو، شاید ښځو سواری لرونکي یو موټر پیدا شي. زه د 2-3 اونۍ مخکې د افغانانو ته تللی وم، هلته یې ډېره زیاته دا موضوع جدي کړې وه او ښځې یوازې ټکسي کې نه پرېښودلې. زه هره ورځ دندې ته د تګ پر مهال له دې ستونزې سره مخ یم.
د کابل ښار د اتمې ناحیې یوه اوسېدونکې میرمن هم ورته شکایت لري او وای چې دې حالت ورځ بلې ته د افغان ښځو خصوصا خارمیشتو میرمنو ژوند لننګونو او ویرې سره مخ کړای دی. د میرمنې هم چې د ورته ستونزې لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ټیکسی کې چې زه باید حتما در سره یو څوک وي، یوازې دې نه پرېږدي. زه خپل بیخي یوازې وتلی نه شم، ځکه چې ویرېږم. دا واقعا د اندېښنې وړ ده تر څو به ښځې حتما ځان سره محرم ګرځوي. نارینه به کار لري، یوه میرمن ان خپل ماشوم ته ډاکټر وړلی نه شي، ډېره سخته ده.
د کابل ښار د درې ناحیې و اوسېدونکو میرمن هم دا ستونزه تاییدوي. د هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
جناب پیش که میخواستم از سمت غرب کابل به ولسوالی دی سبز برم، وقتی من رفتم متوجه شدم که پیش روی را برای من اختصاص داده بودن، چون بخیه مسافرها مرتا بودن.
چه مدر مخی میخوختر در کابل لیدی زده دی سبز ولسوالی تا ولارشم، چون موتر در ورخلم مخی سیتی ما تا پریخه و زکشات نور ناری نسوال لیو چه دی سبز تاورا سیدو طالبان و موتر چلون که ودر و اول موتر ای بویسته. بیا چې موټر چلوون ته راغی ویلی چې زه ځکه درولی وم چې ولې دې دا نجلۍ له محرم پرته موټر ته پورته کړی. ډېر وخت ګورم چې ټیکسي خاري موټرو لکه ټونس ملي پاس او کاسټرو کې مخکې سیټ کې ښځې نه پرېږدي، چې دې کار هم زموږ لپاره ستونزې جوړې کړي دي.
په راپور کې مرکز شوې انجونې او میرمنې دا هم وایي چې ډېر ځله یو موټر کې چې یوازې یوه میرمن وي، موټر چلوونکي ورسره د څنګ خالي سیټونو کرایه هم ورناخلي، چې په خبره یې دی په اقتصادي لحاظ هم پر دوی فشار راوستای دی. دوی پرې د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتونکي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون کې چې د دوی د عدلی وزارت په رسمي جریده کې خبر شوی د شلمې مادې په دریم څلورم او پنځم باندې کې محتسبینو ته دا مسولیت سپارل شوی چې د لیکدونکو وسایطو مسولین او موټر چلوونکي مکلف وګرځوي څو د قانون په ټکو بے حجاب ښځې ونه لیکدوي، نامحرم و نارینه و سره ناستې او اختلاط هم ونه کړي او د غشان له عاقل او بالغ شرعي محرم پرته هم انتقال نه کړي. د یادونه ده چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنیدو وروسته پر افغان جنو میرمنو نور ګڼ محدودیتونه هم لګولې دي. د شپږم ټولګي پورته په خوانځیو کې انجونې لسته کړو راګرځولي، په ډیرای دولتي او نا دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي او دغه شان انجونې او ښځې ورزشي لوبغاړو، تفریحي پارکونو او ان ښځینه حمامونو ته د تاک اجازه هم نه لري. خو دوی تل ادا کړي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.